سلامونه ستړي مشه زه سفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته خراغلاست ویم په لافنسانو نړۍ په مهمو لاندو خبرونو کوو. د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پاوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړی چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پاوز په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې هغو مراسمو ته کړي چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو او د پاوز لوی درستیز په توګه د هغه د نوي منصب په خاطر جوړ شوی وو. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوه افغان ځوانان په بریتانیا کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په خاطر په اوږده بند محکوم شوي. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ د واوري کراون په محکمې کې وویل د جان جهانزیب او اصرار نیازي په نوم دغو تنکیو ځوانانو 13 میاشت یوه 15 کلنه نجلۍ په یو پارک کې لومړی له خپلو ملګرو جلا کړې او بیا یې پرې تیری کړی. په محکمه کې هغه ویډیو هم خپره شوه چې د نجلۍ په خپل موبایل کې اخیستې وه او په هغې کې د مرستې غوښتنه کوي او له هلکانو غواړي چې خوشې کړي. د نجلۍ محکمې ته ویلي تر هغې پیښې وروسته شخصیت ډیر بدل شوی. جهانزیب چې د راتلونکي کال په پیل کې 13 کلن کیږي په 10 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شوی او اصرار نیازی بیا په 9 کاله او 10 میاشتې بند محکوم شوی. دوی دواړه تیر کال بریتانیا ته تللي وو. محکمې ټینګار کړی چې د هلکان به د خپلو سزاو تر لیدو وروسته له بریتانیا وویستل شي. جاپان کې د دوشنبې شپې ناوخته یو زورور زلزله شوې چې په لومړنیو شیبو کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان کړي، لږ تر لږه 90 زره کسان هم له خپلو کورونو ایستل شوي. د زلزلې شدت د ریکتر په کچه 9.5 درجې بلل شوی چې د جاپان شمال ختیځ سواحلي سیمې لړزولي. د جاپان د میترولوژي ادارې تر دې زلزلې وروسته خبرداری ورکړې چې ښایي د دغه هیواد شمال ختیځ کې د سمندر اوبه شاوخوا 3 متره راپورته او ساحلي سیمې اغېزمنې کړي. جاپان د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېرې زلزلې پکې کېږي. ټولو مرګونی زلزلہ د 2013 کال د مارچ په 11 د جاپان په شمال ختیځ کې شوی و چې د ریاکټر په کاچې شدت 9 درجې و. د هغې زلزلې له کبله د سمندر اوبو راپورته شوی یا سونامی رامنځته شوه او ګڼ ساحلي سیمې لاندې کړې چې له امله 10 زره کسان مړه شول. او سر له سبا د ډسمبر 10 په استرالیا کې له 14 کلونو کم عمره هلکانو او نجونو ته د ټیک ټاک او فیسبوک په څیر د ټولنیزو شبکو کارول بندیږي. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز په ویډیوي پیغام کې ویلي دا قانون د نه ختمیدونکي آنلاین سکرول یا ښکته پورته ګرځېدو او د آنلاین نړۍ فشارونو څخه د ځوانانو د ساتنې لپاره وړاندې شوی. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونه په اړوي چې د 14 کلونو څخه کم عمر لرونکي کاروونکي وپیژني او لرې یې کړي، کنه له درنو مو سره به مخشي. د استرالیا صدر اعظم لزوانانو غوښتي چې د خونځي د دوبي رخصتیو جریان کې په خپلو ټلیفونو کې لږ وخت او د کورنۍ ملګرو او شخصي فعالیتونو سره ډیر وخت تیر کړي. هغه ځوانانو ته په خطاب ویلي یو نوی سپورت پیل کړي، نوی موسیقي زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې تاسو له څه مودې همداسې بند دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو التام لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پاوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړي چې طالبان دي د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ یو انتخاب وکړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په لندن کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره لیدنه راغنده بدلی. خو د امریکا ولسمشر بیا په زيلنسکي تازه نیوکه کړي. نور مسایل هم لرو، هله د ملتیا مو وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پاوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړي چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پاوز په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې کړې. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده. جزئیات د فیروزی عزیزی پر ریپورت کې
د پاکستان وسله والو ځواکونو مشر آسم منیر ویلي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د جان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 8مه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قومندان په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوځ په عمومي مرکز کې د درې ګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پښتون کې وکړي او ویلي چې د طالبانو رژیم ته یې دا پیغام ورکړی چې د فتنه الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بل لار نه لري. فتنه الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته کاروي. په راپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نه سي، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغه هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 8مه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل شوی دی. یو شمیر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را وقتی با اسم منیر دادن یه با معنی ازیست که
اسم منیر تا پوزی زواک ورکول پا دی معنی دی چه دوی ده تراغر پا مسئله که جیدی دی احتمال لری چه ده تراغر پا ورانده ده پاکستان راتلون که گامونه با دیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسه که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان لپاره یو گواخ دی یا دا چه یو پالما دا چه په ګاونډي هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت تیرېدو سره به ځواب پیدا شي.
د پاکستان د پوځ مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت کې خبرداری ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د انډو ایشین نیوز سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 8مه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وزل سوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړی وزل سوي او څو نور ټپیان سوي دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمي ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات سو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوها او استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د افغان کډوالو کیمپونو کې اوبو او برېښنا بند کړی ده. د خیبر پختونخوا په نوښار کې چارواکو ویلي دي چې تازه په درې کیمپونو کې په کډوالو باندې اوبو او برېښنا بندي کړي، اولته ښوونځي او د روغتیا مرکزونه هم تړلي دي.
له دغه کار هدف افغان کډوال دي تاسول دي چې افغانستان ته ستانه شي، خو کډوال وای موسم یخ دی او په افغانستان کې د سرپناه ځایونه نه لري، نو باید د پاکستان حکومت ورته څو میاشتې نور هم وخت ورکړي. د پام کړی له پیښوره د ازادي روډیو د مشال څنګه د خبريال شبیر احمد جان رپورټ ته.
د دسمبر په اتمه د نوخار ضلع ډیپټي کمشنر عرفان مسعود مشال لیډو ته د دې خبرې پخلی وکړ چې د مرکزی حکومت او داخله چارو محکمې د لارښوونو او د دې کمپونو ډی نوټیفای کېدو یا غیر رسمي کېدو وروسته دوی پابند دي چې دغه ټول اسانتیاوې چې حکومت ورته ورکړي دي ترې واپس واخلي، چې پکې اوبه، بجلی، تعلیم او د صحت اسانتیاوې شامل دي.
نوخار کې موږ سره درې کمپونه دي، په درې کمپونه کې تقریبا 40,000 افغان دي او دوه لکه څنګه ګورنمنت ډیسیژن کړی و موږ هلته سکولونه، بی ایچ یوز، ټیوب ویلز دا ټول ټیک اوور کړل، چونکې کمپونه ډی نوټیفای شول کنه، او سکولز مې اډوکیشن ډپارټمنټ دا ورکړل، بی ایچ یوز مې هیلث ډپارټمنټ دا ورکړل، څه شي نه موږ خپل واخستل چې کم ډپارټمنټ نو ورسره سره مو دا چکم دا کیمپ والا چکم غادي کنه زمکه دا غي چکم د خلکو دي هغه ما غوته د واپسي را شروع کړل. دو ته مو ویلي دي چې څنګه بارډر کلاس شي به فسیلیټیټ کوو، ترانسپورټیشن باور کوو او ان شاء الله ستو به
خدا کډوال وای چې دوی واپس ته نه دوته چمتو دي، خو د یخ موسم کې د ور سره گزاره وکړي شي، ځکه هلته افغانستان کې د دوی د اوسېدو بندوبست هسه هم نشته دي او بیا په د یخ موسم کې خیمه او د سر پټولو ځای هم زیاتره کډوال نه لري. خیبر پختونخوا که د افغان کډوالو د شورا یو مشر سید آغا مشال لیډو ته په دې باب لوي،
هغه بجلی کټ شو، سالایټونه لګولیو د خدانې په کمپونو نورو کې هغه غون بوکلاین راوړي، هغه د بیخه وښت مکتبونه نه چوکي وېوړي. خو ما دا یقین دی چې حکومت وسره ډیر تشدد نه کار وانیلی، نو دا په دې سولر او په دې بلبونو په دې اوبو باندې د خلک به اوبو ملته گزاره کوي، خو چې دا دوه میاشتې ته تیرې شي ډیر ساړه دي، یخنی ده، دا ځخل دی هلته بیخي نه کور لري، نه د کرایي کور پیدا کیږي، نو دوی چې دې ځای نه په دې جبر او تشدد باندې وویشتل شي دی آخر انسان مسلمان خو پری د انسانان خودی دی بچر تاړی.
د کډوال نړیوال ادارې یونیسیر د پاکستان حکومت ته دغه پریکړه پاړه اندېښنه څرګنده کړي چې هواد کې د افغان کډوالو دغه ټول کمپونه ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځولې دي او په زور افغانانو په شمول کډوال افغانستان ته ستانه کړي. دوی وایي د کډوالو سنیدل باید منظم، مرحله وار، رضاکارانه، په عزت، خوندیتوب او په درناوي او د دې د حقونو ساتنې سره وکړي شي. یونیسیر تر مخه پاکستان کې ټول 450 د کډوالو کمپونه وو چې پکې درې سلویخ یوازې په خیبر پختونخوا کې وو. د مرکزی حکومت په امر ټول ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځول شوی دي چې له وجې ټول کمپونو نه د حکومت لخوا ورکړل شوی د بجلی، اوبو، ښوونځیو، د صحت مرکزونو اسانتیاوې واپس اخیستو عمل هم پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري شمیرو تر مخه کال 2023 او 2024 کې په لکونو افغانان کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اوکرين ولسمشر وایي په لندن کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره د خبرې راغندوي او زیات یې کړ چې د سولې د پلان لپاره وړاندیزونه ورستی کیږي او د سیشنبه پر ورځ بل متحده ایالاتونو سره شریک شي. ولودیمیر زیلنسکی چې د دوشنبه پر ورځ بیرته لندن او بروسل ته روانې ده خبرې لانو ته د خبرې وکړې. ښاغلی زیلنسکی په عین حال کې ټینګار هم وکړ کیف هیڅ قانوني یا اخلاقي حق نه لري چې پارغه تړون کې چې هدف یې د موسکو د نږدې څلور کلن یرغل پای ته رسول دي روسیې ته خاوره وسپاري. زیلنسکی د دوشنبه پر ورځ په لندن کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د جرمني صدر اعظم فریدریش مرت سره وکتل. د برېټانیا صدر اعظم ټینګار وکړ چې هیواد د اوکراین سره ولاړ دی او کچیرته اور بند وشي نو باید عادلانه او دوامدار وي. ایمانوئل ماکرون او فریدریش مرت هم د سولې لپاره د یو جدي او حقیقي پلان په اړه خپلې ژمنې تکرار کړې. د برېټانیا د حکومت د یوې داخلي سرچینې په وینا دا چې له اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شو شتمنیو ګټې څنګه کارول کیږي په لندن کې د مشرانو ترمنځ د بحث یو موضوع و. مخکې د استونیا، فنلند، آیرلند، لیتوانیا، لاتویا، پولند او سویډن مشرانو له اروپایي اتحادی غوښتي چې د اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شو شتمنیو کارولو د پلان لپاره ګړندی اقدام وکړي. د لندن د غونډې په پای کې د فرانسې ولسمشرې مانی هم یو اعلامیه خپره کړه او دا ناسته د اوکراین د سولې لپاره د متحده ایالاتونو د پلان په چوکاټ کې د دوامدار ګډ عمل د بنسټ په توګه یاد کړ. فرانسې د ولسمشرې مانی په بیان کې ټینګار شوی چې د اوکراین د نه ماتیدونکو امنیتي تضمینو او د بیا رغونې لپاره د پلان چمتو کولو په خاطر به کار دوه چنده شي. د لندن ناسته پر ولودیمیر زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نویو انتخابونو په لړ کې شوې. ښاغلی ټرمپ تازه په خپلو څرګندونو کې زیلنسکی تورن کړی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن طرح شرح لا لوستي هم نه ده. په ورته وخت کې پر اوکراین روسي بریدونه دوام لري. اوکراینی چارواکو ویلي په وروستیو بریدو کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي. د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا لومړنی پلان چې له پیل څخه جنجالي و، د اوکراین لپاره د مبهمو امنیتي تضمینو په بدل کې روسیې ته د ځینو سیمو د سپارلو یادونه کړې.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې فقر او خوارځواکي زیاته شوې او ښایي دا وضعیت د ژمي په موسم کې لا نور هم خراب شي. دغه پروګرام مرستیال اجرایي رئیس کارل سکاو ویلي د دې ادارې تمویل نیمایي کم شوی چې لامل یې د افغانستان په څیر هیوادو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخت اغیزمنه شوې. یو شمیر بېوزله کسان هم وايي د بیکارۍ او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د فقر او خوارځواکۍ د زیاتوالي خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د مرستو د کمښت له امله د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو له الجزیری ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې WFP په خپل ایکس باندې خبره کړې ویلي د مالی سرچینو د کمښت له امله په افغانستان کې د دوی مرستې د 10 میلیون وګړو څخه 2 میلیون ته راټیټې شوې دي. نوموړي ویلي چې 2015 کال د ملګرو ملتونو لپاره د بشري مرستو د سرچینو د خوندي کولو په برخه کې تر ټولو ستونزمن کال و. کارل سکاو ویلي چې نړۍ د بشري اړتیاو د بېساري زیاتوالي او د مالی سرچینو د چټک کمښت له بشپړ طوفان سره مخ ده.
په یو شمېر سیمو کې موږ خپل عملیات 80% کموو. افغانستان کې موږ خپلې مرستې له 10 میلیونو کسانو نه 2 میلیونو ته راټیټې کړې دي. په هغو سیمو کې چې موږ پوهیږو د ژمي په رارسېدو سره به ماشومان ژوند وبایلي، نه یو توانېدلی چې ور له مخه خواړه چمتو او ذخیره کړو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړې چې فقر او خوارځواکي به د افغان ښځو او ماشومانو په منځ کې په چټکۍ لوړ شي او هغه کچې ته به ورسیږي چې په وروستیو کلونو کې ساري نه درلود. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وايي د بیکاری او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل یو وی اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نو مخفور شي. ازادي راډیو ته ویل چې د سوارلس کسیزي کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او دا چې اند کور د کرایې د ورکړي پیسې اعلان لري. دغه مېرمن چې خپل هم کونډه ده او په خبره د خاون بل کونډه او د یو مړ شوي زوی کورنۍ هم ور په غاړه ده، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. بټی کوټ ولسوالی یوی بیوزل میرمنی هم له ورته وضعیت شکایت وکړه. وزادی راډیو ته ویل چې خاوندې سپینګیره، زوی ناروغ او د کار لپاره هیڅ څوک نه لري. د هم چې نه غختل پر راپور کې نو مخبور شی ویل
او د سبب اقتصادي شوی خراب دی په مختل مشکل په مهمه شو درل. خدای امتحان در باندې اوسه یو په مونږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زمونږ د کار سو نشته. سره ماندا دي هم شرزه مې به سره ده بس اعصاب تکلیف لري. دا بل چې هغه کې ورته تیږي هغه ګردو کې تیږي بس د ګردو پرشن پر راغله دي.
دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په روان ژمي کې له دوی سره د بیلابیلو توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ یو د خوړو له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی چې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه رنځوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانه ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د غیدارې په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال 10.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلی ل دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یاد ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې دي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب شوی وضعیت، د خوړو ناامني، د اقلیم بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه، بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او چیرې میدان او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ په افغانستان کې ترافیکی پیښې د مخنیوي وړ بحران او په دې یواد کې د مرګونو مخکخ لامل بولی. دغه سازمان په خپل اکسپانډ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سړکونو د وضعیت ښه کول، د پلي تک ځایونو جوړولو ته لومړیتوب ورکول او د غراز د ترافیکی سرعت کمول کولای شي د ترافیکی پیښو مخه ونیسي. وړ مورس په کندوز کې یو مسافرونکو بس موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ شلو ډیر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ په افغانستان کې په ټرافیکی پیښو او دغه پیښو لامل در رامنځته شوی مرګ ژوبلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه پروګرام په خپل اکسپانډ په یو بیان کې ټرافیکی پیښې د مخنیوي وړ بحران او په افغانستان کې د مرګونو مخکخ لامل بللې. یو ان هابیټټ ټینګار کړی چې د خوندي سړکونو جوړول، موټر چلوونکو ته مسلکي روزنه، د عامه پوهاوي زیاتول او د ټرافیکي قوانینو پلي کول د ټرافیکي پیښو له امله د رامنځته کېدونکو تلفاتو د کمولو کلیدي ستراتیژي ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ډسمبر 8 ناوخته د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د 404 مسافروړونکو بس موټر د چپکېدلو له امله له شلو ډیر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان جمعه الدین خاکسار ازادي راډیو ته وویل
د کندوز بغلان پر عمومي لار د علي آباد عمومي دروازې ته سیرمه یو لوی 404 موټر د چپکېدلو له امله نږدې 2 تنه زموږ ملکي وګړي په شهادت رسېدلي او شل تنه نور ټپیان شوي. چټاپیان د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ امنیه قومندانۍ پولیسو له لوري د کندوز حوزوي روغتون ته درملنې په موخه انتقال شوی.
نوموړي د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې او ویلي دي چې د ټپیانو روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمیر ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي په دې لوی لارو ډېرې ترافیکي پیښې د سړکونو د تنګوالي او د یو شمیر موټرو له لوري د لیزر څراغونو د کارولو او د غراز ترافیکي نښو د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. د یو شرکت مسؤل عبدالله ستاری ازادي راډیو ته وویل
دا موټر کندوز ته پلارو په سړک یو تاوکښته دغلته د بل موټر تیز لیزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي او دا چې سړک تنګ وو موټر چپه شوی دی. دلته شرکتونه او موټرې ستونزه نه لري، داسې غوره بسونه شته چې په نړیوالو معیارونو برابر دي. یوازینۍ ستونزه د سړکونو تنګوالی او ترافیکي نښو نشوالی دی.
لدی پیخی مخ کې روان کال د قوس په لومړیو کې د هرات چارواکو د کندهار هرات په لوی لاره د وی ترافیکی پیخې لامل د لک تر لګل سو کسانو د مړینی او 200 نورو د ټپکی دو خبر ورکړو. د هرات د زاول ولسوالۍ د امنیه قومندان مرستيال ویلیو د پیخه د 302 بس مسافرونکو موټر او پلان کوچ ترمنز رامنځته شوی و. حادثه مو کړه. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا نظر هم ولرو، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د روان کال د نومبر په 14 ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي قوانینو نه مراعت کول، د موټرو تیز چلول، بل موټره بې وخته مخکې کېدل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل بللي. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست لدی مخکې اعلان کړی او چې د 403 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله لږ تر لږه 2000 کسان مړ شوي او لوسوه ډیر ټپیان شوي دي. د دې ریاست په خاني رئیس د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په دې موده کې په ټول افغانستان کې نږدې 3000 ترافیکي حادثې رامنځته شوي. ولسی وګړي او د ترافیکي پیښو د قربانیانو کورنۍ له حکومت او د غراز د ترانسپورټي شرکتونو نه غواړي چې د مسافرو خوندیتوب ته پام وکړي او په لویو لارو کې د خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
وربشو. خوست په خوست کې د خوستی خوانځي فارغان زده کوونکې لاړوندو ادارو غواړي چې دوی ته د کانکور د آزموینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی زیاتوي ځوانان باید له نهیلې او ځانونه وساتي، لوړ او مسلکي زده کړې وکړي او د یو ښه راتلونکي لپاره ځانونه پر علم او پوهه سمبال کړي. اخو د خوستی خوانځي مسولین هم د هیواد د ښوونې روزنې بهیر د پرمختګ او معیار د لوړولو غوښتنه کوي. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
د خوست ولایت د ترزیو علي شیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم سیمې لمنځه تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولای. د یاد سیمې یو اوسیدونکي سید الله مشال راډیو سره په خبرو کې د قدم او پوسیمه کې د پل د ارتیا په باب وویل:
دلته ډیر تقریبا شپې 2000 کورونه دي او پوتی پور یا پوری دي او دغه سی ډیر کومونه دي، صدق لندر قدم تراغه زکه خلی پر ارنو خلی په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر یا پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي، نو دا ډېر ستونزې به داغه دی پکتیا او دی پکتیکا او بوټل په مونږ په داغه طرف نیرتي او داسې په کول غاسي واخې چې دوی درې میاشتې داغه تی به یې مونږ سره باند وو فل ټماټ ډېر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو به برخې پات شي ودی. د قدم د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان ویل:
خاص انر په داته نه چې کومه د پیری کې غیر پیری کې مونږ توي ویته یو نور خلک سلابونه ویته یي سپیک میاشت اندازا د خلک سره باندې دستې کړی دي مړه وشیم او نور څه داسې مشکلات جوړ شي. اغه بل لیار نیسو په کاشان ډیر لاري دواغه په غره لیار دو، نو مهرباني دا وکي حکومت نو دا خوښتا چې موږ ته د خپل داز کې پال جوړ کی مونږه د افغانستان او غړیو خاک لرو چې موږ ته د پال جوړ شي.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم په سیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوی مریض کال په پرمختیايي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال ته افشا برلاس ویل:
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي، دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکنډو راته وو، یعنی د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایلو ریاست باندې غا کو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمه د پاره یو پل په نظر کې ونی سي د زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وکومونه ورلاندې.
بلوري ته د خوز ځای چارواکول د قدم په ګډون د خوز پټول اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامه مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوی:
د شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمه اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوز ولایت تی درې احمد استونځه جدي ګڼلې ده او په همدې مورید ناشته کړې دي او د مرکز سره د استونځه شریکه کړې ده. ان شاء الله چې په نږدې راتلونکو کې به د دغه استونځه د خلپ مخه لازم اقدامات ترسره شي.
یاد دی وی تریزی اول شهر د لیورن کرخه پوګدو پرته د خوست ولایت ولسوالۍ ده چې د قدم په ګډون تریزی هارون خیل تروبوال علي شیر لندر صدک کوچی او نور لوی وړ قومونه خینه پکې وسیږي. دی یادی ولسوالۍ د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو لارو پاکو بو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا زموږ د هلمند ولایت کم پمبه چي دي، دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي، ځکه دا زموږ د پنبه قیمت ډیر ټیټ دی، ډیر کم دی، ځکه دا درې کاله و آخوا ته دا پنبه دلته چې موږ خرڅوله دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500 1400 تر 2500 یا کم نرخ، اوس په 100 افغانۍ دي دا درې کال مخته. نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونی انبار په 5,500 افغانۍ دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلک یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړوي په 6,000 کالدار یې یا په 1,500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. نو دا خلک ډېر تنګ دي، ډېر په عذاب دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. تاسي فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملما
سلامونه او درناوی. ز احمد تکلیم عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادې میلما په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو. خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پوری اسداباد پوری تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی یم. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزونه را په دې خوا په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لمړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی؟ لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو ویشکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سه باخو د شیر هڅه مې کړې دي، خو به مې د څو کال کېږي پرېمې خو د ځکه هغه شیر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نشو لیکلې. او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله، په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقالې مې لیکلې دي. او دلته په المان کې دغه ډیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه ډیر شو کال نه را پدې خو، نو د یو نوي کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم. او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کومه دنده را سپارل شوې ده، زما پکې اړتیا وا په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللې او خپل برخه خپل ونده به پکې سر تر سولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب. زمونږ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګړېدل ادغام څنګه دی د غنبي کډوال خويندورونو چې زمونږ راغلي دي زمونږ ملګري زمونږ ټولنه زمونږ د ټولنې ټول غړي چې دی په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي مرسته کوي کومکونه وسره کوي او ما خپل خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي او اوس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی خو علاوه ما د کاري مسولیت نه زمونږ ملګری چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دی او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
ل 2021 کال راورسته چې جرمني ته په لوی شمیر افغانان راغلل نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي د خپل دغه تجربه په اړه راته وایست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورسته یو وختو کې چې لبد مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي ډېرې لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دند اجرا کړی وي دوی چې دلته راغله موږ صرف خپل تجربه وسره شریکی کړی او موږ هغه څه د ته په ګوته کړ چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شي دي د ژبې زده کول دي د دې کلچر د دې هواد قانون مراد کول دي هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې شراغلي وي د غوي سره زمونږ د پخوانو کله چې غوي په هیواد کې زمونږ اړي کې وي زمونږ ملګرتیا وا دلته شراغله نو تقریبا مونږه فعالیتونه په ګډه شروع کړو او دوام لري تکلسه
ډیرخه. په تیرو دو دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم شوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سي او حالت کې ستاسو هڅه سوا او لکه مستونز سره مخامخ شوې دي انټیګریشن په مسله کې او د ټولنې کې د ادغام په مسله کې.
او بالکل دا ډېر د افغان خبره و چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصي تردي هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ خو تکلیف یو شی باید سره دی یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې د اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپل ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سره وړاندې کولای شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوی دي خکارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه راوړي دي دا غي یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه سر تر سوالي وو نو هغه په تبلیغاتي شکل باندې ډیر زیات او پر سوال ډیر هواي ورکړه چې د خپل ټولنه او خپل ولس په لکه ذهني مصروف وساتیو په دې اخر وختونو کې کستا سو پام شوی تکل سي بلته دغه د ټولټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی نو دغه د افغانانو د جرمي قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډیر ناوړه ګټه واخستل شو عوامل او دغه ډیر دي خو د دینه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو زمونږ تاریخ زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره لمیندو پلرونو سره څه ډول ودی دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مورته کولی چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندي پاتې شي.
بالکل بالکل په پټوله کې هغه وړاندې چې دلته راغلي دي لپخوان تکل سپ تاسو ته څرګند دی چې داسې پیخې چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وی به خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي داسې پلان شوي جرمونه نه وو لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو د کورنیو سره د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښت د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو خپل تجربه سره شریکو یعنی مختص ته مخ ویل چې دغه جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده ډیره بده ده خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو دلته افغانان چې په مجموع کې ډیر ښه روان دي په ټولنه کې د ادغام قصې ښه روان دي به اکثره ماشومان ښوونځي او سزي ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړي وکړي لوړې زده کړي وکړي یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصیږي دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونر فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډه ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنۍ سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونه ورته کوي مګر کونر فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے دا ټولنې په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده کزې تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی دا د دې ځانونه په پردې ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ساين لیکونه ور کړې دي نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کولر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي او موږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابا شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهور ده په فرهنګي حلقو کې د دې په باب راته وایست د غونډو په باب
مخو تکل سیب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکېل چې د ساين غوندونه نیولې یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لستر اورین لري دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنګ او مسولیت بولی چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې مونږ غونډې لرو هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګه سره وړې وړې غونډې جوړو د کونړ سیند مشایری ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی موږ دا نوم د دې لپاره غوړه کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي په دې باندې باید باسونه وشي نو په دې باندې موږ د نوم غوړه کړې ده دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده کستا سورته پامي موږ په اړه د ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسائل د افغانستان ډیر مهم مسائل د مسلکی خلکو لخوا راټیړل دي او مقاله په ویل شوې دي دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسول دي نو د کونړ سین مشایره چې ده دا یوازې مشایره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایاس چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول بلکې ټول افغانان راټول دي یوازې نومې دي کونړ په سین باندې تاسو نوم ولای دی همداسې
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی کبرغه ټول دغه نه نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي دي خو دغه هلې زلی ومنډه رامنډه مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پوري دي خو د دې ټولنې خدمات چې د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دا ټول افغانستان ته رسیږي. کزه تاسو ته څو بیلګې ویم، لکه په لوی پکتیا کې چې زلزلې شوې وي هلته موږ مرسته رسولې دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپل سیمو ته موږ 15,000 یورو ولېږلې د افغان لیکوالانو سندرغاړو، یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمونږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي په زرګونو په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده نو حتما دی باید پکې کونړی وي. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغسې استعمالوو. خو زموږ فکر او سوچ د ټول افغانستان دپاره دی او زموږ اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلي دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولی شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کیسې زموږ د ملګرو هدف دی او په همدغه کار موږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي، صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه په جنگلو کړه د کونړ سیند مشاعره هم د 2001 کال نه موږ یار کال جوړو، په کال کې یو وار جوړو. د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي، نو چې کله ورته موږ ذهنی تیاری وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغه باندې دا غونډه جوړو. لنی کمر
فصل خو به معلوم وي، یعنی په کوم فصل کې
او 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 نه فصل ولادت خاص معلوم نه، ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی ته راغله. او لنیک مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده دا په اروپا کې د یو جشنی بڑا غوړه کړی ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حساب وو، دا خو زموږ خپل کور دی، نږدې دی
ټول اروپا نه دی د جرمني
او گاونډي وادونه دی جرمني سره نږدې دی. زموږ دغه ټول فرهنګي بلګری شته دی ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا به کله کیږي څنګه به کیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي. ولکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې، په دې کې د افغانستان مسائل، مهم مسائل، د ورځني مسائل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپیخ دي په دې باندې بحثونه کیږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي، معنی دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل، لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنه کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصې به کې راڅرګندلې و او افغانستان یو سره پرتل کړي و. دا غینه په تیره مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلور هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې باس کړي او امداراس په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوی دنو. زمونږ یو ډیر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو شرینیز او ډیره هر اړخیزه مقاله لري. یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په زمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه خونیس بندیز باندې یو ډیره په زړه پورې مقاله لري.
ډیر زیات مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخوانی راټول دي.
او بالکل خود هغه ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنگم لري، ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمونږ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې موږ پکې راچیړو او حکیمانو سره شریکو. موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا داغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بیل ګیو د دې ول ساتلو سکالو کې دې چې تاسو خبرونه د دې او سلاونه لري. خو زمونږ فعالیتونه د په مختلفو برخو کې دی چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو. تبن دا سیاسي رنگ خپل یو موږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد دراتلونکي لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دین اورستو هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي.
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې د خپل کلچر د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دی. په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلچر کې به د ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دی او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورم ودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو. تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړی دي په شریکم کړی دي، بیا ورسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه شته په یو برخه کې بوختي کار کوي، په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي. په ځنویوم او کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګړه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړیږي د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استاد راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پر مخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل کسره ده چې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري. دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کې نه دي، یو چت لاندې کې نه او د خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره ته ورسي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلی تر کچه پورې پات کېدل شي. په سیاسي او فرهنګي دګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي. فکر کوم چې دا به ستونزمن نه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوي او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سه دا دومره ډیر دي دومره پراخ دي چې دا به د یو غوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا خګړم چې ډلې ډلې ټوله ټوله خلک په مختلفو فکرونو په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي، او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کړي، که یو یو نفر یو یو امسا چېرته وغورځي نو هغې نه همدغه جوړېږي، خو خلک پې ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي، په یعنې زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زه یې ښېږه چې په مجموع کې په ټوله کې یوه خبره وي ډېره بخه وي، خو دا هم ډېره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي، دا هم ډېره ښه خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یاد کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو څرګند ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړل لري، فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده، په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هېواد ته دغه زموږ مالی مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنې دا به د یو چا احساس فکر وکړي. د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه، یو د اقتصادي، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی، په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلی، او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي، او دغه بڼه چې دی دغه دا سالم سیالي د دې خلا نورم به ګټې دي.
غوړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی؟
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر وروسته پات شو. افغانان د بل کړاو د بلې جګړې توان نه لري. زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې، هغه که هر ژبه، هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي. مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي، دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای خدی وي.
د ازادۍ میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا چاندو نہ جانا چتا لا سد آزار شی
ਪੇੜਾ ਇਹ ਕਾਗ ਖਬਰ ਮੇ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੇੜਾ ਇਹ